افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او چې افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي غوښتي چې د افغانستان سرحدي ولایت پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د پوځ د بریدونو په وړاندې باید ملګري ملتونه جدي اقدام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره په هیواد کې د رایې ورکولو مرکزونه په نښه کړي دي. خوخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا زهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي په هدف جدي اقدام وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د دغې ادارې او طالبانو ترمنځ د تماسونو په اړه خبره شوې ده. او ناټو وایي ټاکل شوی درې څارونکي روسیې او بلاروس ته ولیږي څو د زاپات پوځي تمرینونه وڅاري. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جدي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي په هدف جدي اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د غوښتنه تیر ماښام په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره د لیدو پر مهال وکړه.
نماینده خاص ملل متحد
د وی د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي وغوښتل سول چې هغوی د دې ستونزو په هواري کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د دې ستونزو وجه په ټولیز او خصوصي ډول د دغې کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري راکټي بریدونه دي. شغله یزاد وای په د لیدنه کې د ډیورن کرښې دوړو لور ته پر موجودو ستونزو خبرې وسوي. د غوښتنه داس محل سوي چې د پاکستان پوځیان له څو کلونو را پدې خوا د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د دغې ادارې او طالبانو ترمنځ د تماسونو په اړه خبره شوې ده. د دغې شورا ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هر ډول خبرې د سولې د عالي شورا لخوا پر مخ وړل کیږي. د وی د ملي امنیت شورا د اسوسییټډ پریس هغه راپور چې په ځانګړي ډول د دغې ادارې او طالبانو ډلو ترمنځ د خبرو په اړه خبر کړی به اساس بولي او ردوي. قادر شاوی د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د ملي امنیت شورا په دې برخه کې د افغانستان د سولې علي شورا ملاتړ کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس تیر ورځ د یو شمیر افغان امنیتي چارواکو په حواله چې نمونه نه و شدل سوی ویلي، د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر تقریبا هر ورځ او د امنیت شورا سلاکار هر دوهمه میاشت له طالبانو سره د افغانستان د اساسي قانون او انتخاباتو په باب خبرې کوي. اسوسییټډ پریس زیاتوي د دوړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو او کتنو اسناد لیدل دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالظاهر قدیر پر کور نن بریت سوی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د شغلی قدیر د کور مخته په دې بریت کې د نموړي دوه ساتونکو وژل سوی او یو تن ټپي دی. شغلی خوګیانی وایي حمله د دوه ځانمرګو بریت کوونکو لخوا وسوه چې د خبره لومړنۍ بریت کوونکی د ظاهر قدیر د ساتونکو لخوا وژل سو او دوهم تن له ځانه سره چاودیدونکو مواد وچول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ شخلا زده راډیو اوري. ناټو وایي ټاکل شوی درې څارونکي روسیې او بلاروس ته ولیږي څو د زاپات پوځي تمرینونه وڅاري. د ناټو ویاندې اووانا لانجیسکو نن ویلي چې یو څارونکی به روسیې او دوه نور بلاروس ته واستول سي. هغې ویلي د نړیوالو قوانینو له مخې اړتیا ده چې مسکو او مینسک ناظرینو ته د بشپړ لاسرسي اجازه ورکړي. روسیه او بلاروس وایي په زاپات پوځي تمرینونو کې چې د سپتمبر له 14 تر 20 نیټې پورې په بلاروس او روسیې کې او د روسیې په لویدیځو برخو کې په پام کې نیول سوی دی شاوخوا 2500 سرتیري ګډون کوي. د امریکا د هیلستون تر شار وروسته د هاروی په نوم طوفان د امریکا د لویزیانا ایالت ته رسیدلی او د سختو سیلابونو د راتلو ګواښ یې ډیر کړی دی. وړاندوینه ده چې د هاروی طوفان به د لویزیانا په جنوب لویدیځ کې په 16 ساعتونو کې د 25 سانتي متره باران لامل سي. تر دې وړاندې د تکزاس ایالت د هیلستون شار چارواکو پر ګرځېدو بندیز لګولی و. دا اقدام په تخلیصي وسیمو کې د خلکو د مالونو د خوندي کولو په هدف سوی دی. تر اوسه 19,000 کسان په دغه شار کې د سختو سیلابونو له کبله لغفلو کورونو او تلیدی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د بریکس په نوم سرمشریزي کې د ګډون په هدف چین ته تللی. له ښاغلي رحمان سره په دې سفر کې د هغه هېواد د کابینې غړي هم ملګري دي. دا سفر به د سپتمبر تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د سپتمبر له 3 تر 15 نیټې پورې په شیامین ښار کې د بریکس د غونډې کوربه دی. چینایي رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر شي د تاجکستان ولسمشر ته بلنه ورکړې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. په دغه سرمشریزي کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا ګډون لري. او د ټولې نړۍ څخه شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان نن په سعودي عربستان کې د حج مراسمو لپاره راټول شوي دي. تمه ده شاوخوا 9000 ایرانیان هم سږ کال د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. سږ کال د حج مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ ډیپلوماتیکي شخړې شته. که څه هم سعودي عربستان له قطر سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې دي، خو له قطر سره یې خپله پوله د حج زیارت کوونکو د ورتلو لپاره پرانیستې ده. د خبرونو پای.
لفری بازار نمانند چه دیافان سان او نری دیده سات مهم خبر نیا و اول اولانې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي په کلکه غوښتي چې د افغانستان پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د پوځ د بریدونو په وړاندې ملګري ملتونه جدي اقدام وکړي.
د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو چین جوړیږي یا چینونه جوړیږي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې وایي د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره مسلسل تماسونه لري.
شورای امنیت ملي گزارش اسوسییتد پرس که با موارد خاص تماس ها بین این اداره و گروه های طالبانی شرکت کرده بی اساس خوانده و رد میکنه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې لسه باندې 150 ولسوالیو پرته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه په نښه کړي، خو دغه ارزونه وروستۍ نه ده.
د مرکزو ارزیابي په مکمله توګه پای ته نه ده رسیدلی. موږ هم تر اوسه هم دا لړۍ دوام لري.
په دې اړه مو چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پوره تیاری نیول شوی د چارو دیو کارپو نظر هم اخیستی.
شون دغه ارقام ځان سره نه لري چې په کومه سیمه کې په کوم کلي کې یا په کومه ساحه کې څومره رایې ورکوونکي موجود دي، نو بیا دلته هغه د خیالي ارقامو بحث رامنځته کېږي.
په سعودي عربستان کې د حج له د سګنیو مراسمو مو هم خبرو چې نن پیل شوي. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته ولسمشر اشرف غنی په جدي توګه ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د ولسمشر د ویان برسیال نجیب الله آزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی دغه غوښتنه تیر ورځ په کابل کې ملګرو ملتونو له استازي سره په کتنه کې مطرح کړه. دا لومړی ځل دی چې یو افغان ولسمشر دغه سي غوښتنه له ملګرو ملتونو مطرح کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي تمنه کېږي چې ملګري ملتونه د په دې برخه کې جدي اقدام وکړی شي. محمد حدیث پردیس له نورو جزئیاتو سره.
پر افغان خاوره د پاکستان لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کومه تازه خبره نه ده، خو خایي د لومړی ځل وي چې ولسمشر غنی له ملګرو ملتونو د مسلې ته د جدي پام غوښتنه کوي. د ولسمشر د وایان مرسیال نجیب الله آزاد وایي ولسمشر غنی تیره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي تدماچي اماماتو سره په کتنه کې د غوښتنه مطرح کړه. ښاغلی آزاد د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ګډ مونه په دې برخه کې کار پیل کړي.
جمهور رئیس پټیندار وویل چې ملګري ملتونه جدي غوښتنه وکړه او د دې توجه یې غوښتنه چې په دې اړه د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو ګډ ټیم جوړیږي یا ټیمونه جوړیږي او دوی به ډېر عاجل نه یوازې چې دا د ستونزې وڅېړي بلکې د
له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې پر افغان خاورې د ډیورنډ د کرښې له خوا ګڼ راکټي بریدونه شوي چې لسګونه ولسي افغانانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د افغان حکومت د بېلابېلو چارواکو له ادعاو سره سره پاکستان بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو ډلو موجودیت دغه سیمې نام نه کړي او د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د برید خبره نه مني. څه موده وړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل هم په افغان خاورې د پاکستان د راکټ راکټي بریدونو په اړه د افغانستان اندېښنه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې مطرح کړه. دا چې ملګري ملتونه پر افغان خاورې د پاکستان لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کولای شي، همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپو فاروق اعظم څخه وکړه. د ښاغلي اعظم په خبره د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې نامنۍ او د وسلوالو ډلو موجودیت د ډیورنډ کرخې په هغه غاړه کې پاکستاني ځواکونو ته دا بهانه په لاس ورکړې چې بریدونه دوی نه بلکې د وسلوالو له لوري کېږي. نوموړی وایي که څه هم ډېره تمه نه کېږي چې ملګري ملتونه دې د ډیورنډ د کرخې له هغې غاړې د پاکستاني ځواکونو د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره ګټور اقدامات وکړی شي، خو د سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي عملي کول به د دغې ستونزې په حل کې هم مرسته وکړي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
سبب یاد دې پروګرام ورده پکې په افغانستان کې دوه مهمه موضوعګانې امنیت او د سولې هڅې چېرل کې تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. مخکې مو په افغانستان د پاکستان له لوري د بریدونو په اړه د افغان ولسمشر له وروستۍ غوښتنې په باب واورېده چې ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي. اوس براسو په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د افغانستان د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي په قطر کې په مسلسله توګه د طالبانو له مشرانو سره تماسونه نیولي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه راپورونه چې د دغې ادارې او طالبانو ترمنځ د ځانګړو تماسونو په اړه خپاره شوي بې بنسټه بولي. د شورا ویان قادر شانن ازادي رو ته وویل چې د سولې بهیر د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا پر مخ وړل کیږي او هر ډول تماسونه د همدې ادارې لخوا ترسره کیږي. نور حالې د ازادي رو د خبريال وصل وسال پر راپور کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د سلاکار او طالب مشانو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو اترو راپورونه به بنسټه دي. د شورا ویان قادر شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه هر راز خبرې اترې د سولې علي شورا لري پر مخ وړل کیږي. نوموړي وویل چې د ملي امنیت شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په دې برخه کې د سولې علي شورا ملاتړ کوي.
د ملي امنیت شورا دفتر د سټیټس هغه گزارش په خاص مورد کې دفتر
دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هر دوهمه میاشت د قطر په مرکز دوحه کې له طالب مشانو سره خبرې اترې کوي. هغه سنات چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړي له مخې افغان چارواکو او طالبانو د راتلونکو انتخاباتو او د افغانستان د اساسي قانون د منلو په اړه د طالب مشانو د لیوالتیا په اړه بحثونه کړي. یو افغان امنیتي چارواکي د اژانس ته ویلي طالبان په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات غواړي خو د اوس لپاره د دې غوښتنې په عملي کېدو ټینګار نه کوي. د خبري اژانس همداراز ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی تقریبا هر ورځ له طالبانو سره د اساسي قانون او د انتخاباتو ترسره کېدو په اړه بحثونه او خبرې اترې کوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د افغانستان د سولې علي شورا ویان د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور په اړه له خبرو کولو ډډه کوي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې که د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه پټې خبرې شوې وي نو باید ملاتړ یې وشي. لا دې ډلې حمید عزیزي په دې باور ده چې دا دې لپاره چې د سولې په اړه هڅې نتیجې ته ورسیږي نو په لومړیو مراحلو کې باید خبرې اترې په پټو توګه پر مخ یوړل شي. د مذاکراتو په ډګر کېدل دغه بهیر له ناکامۍ سره مخ کولی شي، خو که چیرې تر یوې مودې پورې هوکړې وشي او وروسته بیا موضوع په ډاګه شي نو په هغه صورت کې
ویل شو چې طالبان هم په تر سره شوی عمل کې شریکيږي او ممکن د سولې د خبرو پوړاندې ونه دريږي. د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د پټو اړیکو او خبرو راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې طالبانو هم دا شان تماسونه رد کړي دي. د دې ډلې وایي ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال دوی له افغان حکومت سره د سولې په اړه د هیڅ ډول اړیکو او خبرو لیوالتیا نه لري. واصل وصال ازادي راډیو کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ناامنۍ له امله دوی نه دي توانېدلي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د رایې ورکولو د مرکزونو ارزونه وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د رایې ورکولو زیاتره مرکزونه ارزول شوي خو دغه لړۍ لا هم دوام لري. ټاکل شوی د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي 1490 کال د سرطان په 14مه نېټه ترسره شي. نور جزئیات یې د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي بنسټیزو اصلاحاتو او شفافو ټاکنو ته د زمینه برابرولو لپاره د رای ورکونې د سباندې وزرو مرکزونو د ارزونې لړۍ دوام لري. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ د چهارشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې د رای ورکونې د 6 مرکزونو چې 308 ولسوالۍ کېږي ارزونه بشپړه شوې ده. نوموړي دا شنه ویل چې د 6% مرکزونو چې 25 ولسوالۍ کېږي ارزونه دوام لري خو د په خبره د 8% مرکزونو چې په 14 ولایتونو کې 3 ولسوالۍ کېږي د نامنۍ علامه ارزونه لا نه ده پیل شوې. ښاغلی وریماچ ویل
د مرکز ارزیابي په مکمله توګه پای ته نه رسیدلې. موږ هم تر اوسه هم دا لړۍ دوام لري. عمده امنیتي چالشونه که خدای راسته که مخته راځي نو حتما دا یو ځینې تاثیر به کوي. نو دې کې د ځینې مرکزونو د زیاتوالي پیشنهادونه هم شوي دي. نو دې په اړه کېدای شي بیا وروسته کمیسیون به تصمیم نیسي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې لړۍ د زرو موقتو کارکوونکو لخوا د ټابلیټ ټکنالوژي پر مټ د روان مریض کال د زمري په 14مه نېټه پیل شوې ده چې لا هم دوام لري. ویل کېږي چې دا برنامه د نفوسو، جغرافیایي موقعیت او د خلکو د برخې اخیستنې د معیار له مخې د سیمه ییزو خلکو په مرسته عملي شوې ده. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د اسد په 14مه نېټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین د رای ورکونې د مرکزونو ارزیابي یو کوچنی ګام ګڼي. وایي چې یو شمېر نور مهم کارونه لکه د رای ورکونکو د نوملړ چمتو کول باید د انتخاباتو د کمیسیون په لومړیتوبونو کې وایي. د دې بنسټ رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل دا چې د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې لړۍ اوس پیل شوې نو پکار ده چې دغه بهیر په ټول هیواد کې پلی شي.
اول خو د رای ورکونې د مرکزونو ارزونې پروسه یا پروګرام ډېر غټ پروګرام نه دی. د راتلونکو انتخاباتو تیاریو دپاره چې د دې نه مهمه د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه ده. د دې نه مهمه کمیسیون کې داخلي اصلاحات دي چې ظرفیت یې لوړ لاړ شي. د کمیسیون د بېطرفۍ تضمین دی. د خلکو د اعتبار د جلبولو دپاره پروګرامونه دي. د ټکنالوژۍ ځای په ځای کول دي.
په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان بیا د شفاف او اعتماد وړ ټاکنو ترسره کېدو په برخه کې د رای ورکونې د شفاف سیستم رامنځته کېدل، په انتخاباتي کمیسیونونو کې شفافې ګمارنې، عامه پوهاوی او د مدني بنسټونو سره سلا مشورې مهمې بولي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د شفافو ټاکنو ترسره کول د دوی مسؤلیت او ملي وجیبه ده او ټینګار یې کړی چې په دې برخه کې کارونه په ښه توګه پر مخ روان دي. واصل وصال، ازادي راډیو کابل.
پراپور کې مهمه اوریدل چې انتخابات چارو یو شمېر کارپوهان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري د انتخاباتي مرکزونو ارزونه نیمګړې بولي. یو هم د انتخاباتي چارو کارپوه یوسف رشید دی چې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس نظر پوښتنه ده.
باید ووایو چې د مرکزونو ارزونې کار یو ضرورت ده، اما دا چې کوم موضوعات نن د کمیسیون د دارالانشا رئیس خونه هم وړاندې سول او مخکې هم موږ هغه مطالعه خپله درلوده چې دغه پروسه به له کوم نیمګړتیاو یا ستونزو سره مخامخ وي نو هغه محسوسه وکړي. لومړی باید ووایو چې دلته احتمال بیا هم ډېر په هغه سیالي ارقامو باندې کېدای شي، ځکه چې د دارالانشا رئیس وویلی چې باید مرکز جوړېږي هغه البته لږه د 200 رایتونو لپاره هغه جوړ شي. او موږ په دې مطمئن یو او وزیر چې کمیسیون دغه ارقام ځان سره نه لري چې په کومه سیمه کې په کوم کلي کې یا په کومه ساحه کې څومره رایوتونکي موجود دي. نو بیا دلته هغه د خیالي ارقامو بحث رامنځته کېږي د مرکزو د ایجاد په برخه او د نو په نسب باندې دغه پروسه بې وخته ترسره شوه په ټوله کې ښه به دا و چې کمیسیون کله چې د رایې ورکوونکو نوم لیکله
انتخابات چارو کارپو یوسف رشیدو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
نن د اگست دیر شمه په نره که دی ورکو شو نره والا ورز ده پا افغانستان که پتیرو نجده چلورو لسیزو که پلس گونو زره کسان تری تم شوی ده. افغانستان ده بشری حقونو خپلواک کمیسیون ده یوشمی رو رکو شو کسانو لس چمتو کرده ده او حکومت تورندیس که ویچ پا دی برخه که حال زلی زیاده کری. احمد چی بر راپور لری؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ورکو شویو کسانو د موندلو یا د هغوی د مړ ژوندي د موندلو لپاره پکار ده چې حکومت هڅې زیاتې کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو نړیوال کنوانسیون جوړ شوی دی چې له دې لارې حکومت کولی شي د ورکو شویو د پلټنې هڅې شي مخته یوسي.
کنوانسیون به نام انفورس
یو کنوانسیون د انسورس ډیسپیرنس په نوم جوړ شوی دی چې هیله من یم د افغانستان حکومت له دې کنوانسیون سره یو ځای سي او هغه تصویب کړي. تر هغه وروسته اسانه کیږي چې د افغانستان دولت د هغو کسانو لست راغونډ کړي چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل نوي راپور کې څرګندوي چې د 1950 کال د ثور له ومې وروسته په شلو میاشتو کې یوازې په کابل کې 20,000 کسان ورک شول. د دې سازمان په باور په ټول افغانستان کې دا شمېره 100,000 ته رسیږي چې اکثره د وخت د حکومتونو له لورې د سیاسي مخالفت له امله نیول شوي او په ډله ییزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. سیما سمر وایي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ورکو شویو د نومونو یو لست چمتو کړی دی.
له بده مرغه موږ نه یو توانیدلی چې د خلکو یو لوی لست چمتو کړو. زموږ یو شمېر دفترونو د ځینو محدودو کسانو لست راغونډ کړی او هغه لست هم راسره سته چې د هالنډ لوی څارنوالي اعلان کړی.
د هالنډ لوی څارنوالي نږدې 4 کاله مخکې د شاوخوا 15,000 کسانو یو لست خپور کړ چې په 1950 او 1950 هجری لمریز کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت استخباراتي ادارې اکساله خوا وژل شوې دي. د هالند حکومت وایي چې د لیست امان الله عثمان په نوم له یوه کس نه چې د اکسا د تحقیقاتو د څانګې مشر و د تحقیق په اساس برابر شوی دی. امان الله عثمان اقرار کړی و د هغو کسانو په اسنادو یې لاسلیک کړی چې باید اعدام شوي وو. د هالند حکومت د دې کس ته پناه غوښتنه رد کړه خو د دې هیواد د قانون په اساس له هالند ونه وته او بیا په 1991 کال کې هلته مړ شو.
ستاسو له پیغامونو
د خلیفه کندهار ته دا پیغام درته پیغام کوم. پاکستان چې دغه کوم انکار کړی دی چې دلته تروریستان نشته، دا معلومه خبره ده چې دوی تروریستان روزي او منی هم نه او دې کار ته نور هم دوام ورکوي. نو دا غواړه ډوکې دوی د خپل د خولې څخه نه شوه کوي بغیر ما شوه چې سکور سره نه کوي چې دا غواړه ډوکې دوی د خولې څخه شوه نه شي. او کومه تابابت نور چې کومې دغه دولت باندې اختار ورکړی دی دا باید ژر تر ژره ونیول شي. دا خارجانو مین کړی دی نو دا باید ژر ژر محکمې ته راکش کړل شي.
ما پیغام دا دی دا کوم خبرې چې ترام کړي دي چې زه دا سره دې چې جوړ کړم دا پاکستان په دې څه خبرو لارې ته نه راځي. ور سم دم کار دی پر پاکستان چې ګر تروریستان موږ راځي خلک را معلوم دي چې دغه کوټه پېښور اسلام آباد په دغه ګو کې دي. نو په دې خبر باندې پاکستان لارې ته نه راځي. طالبان خو سم د پاکستان خلک یاغه خو نه پر د ملک زړه خو نه پر د ملک باندې وښ لري چې په دې ملک سال دی روزه ملي دي جنگونه دي بمبارونه دي وروره کیږي موږ تر پوځ دي څنګه راغلي په لیاز د خدای د جنگونه ک طالبان دي چې حکومت یې باندې کوي یو څو سره وکړي د پاکستان د فار کار مکوي نه د خپل د فار کار کوي. السلام
علیکم. احمد الله پر دې دین دې تر دې ترځنه من افغان مهاجرین په پاکستان کې پراته یو اشرف غنی احمدی ناحیه کې دي چې د مهاجرینو هغه مخري او $1500 دوه تو تلل شي او د لارې کړه مهاجرین نه لري ډېر زبلي او په دومره دوسیه کې د بلخ والی مومن چې سره زیاته کړی باید دا مکمل شي د بلخ والی کچې ته مکمل کیږي نو مهاجرین باید هم افغانستان ته درنست په مخه دي.
تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو ایخي وو کور مو ودان. سکل تر 2 میلیونو زیاتو مسلمانانو د نړۍ لبیلا بیلو برخو د حج په مراسمو کې برخه اخیست. د حج د ادا کولو مراسم هم نن پیل شول. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په وینا د حج په سګنی ام مراسمو کې تر 10,000 زیاتو افغان حاجیانو ګډون کړی دی. سلیم احمد صالح له نور جزئیات سره.
ساش کال د حج مراسم له امنیتي اندیشنو او د دینو اسلامي هیوادونو ترمنځ له سیاسي کړکیچونو سره تر سره کیږي. روان کال د حج مراسمو کې د ایران حاجان هم برخه لري. د په دسل کې د چی مخ کې د ایران او د هغه د سرسخت سیال هیواد سعودي عربستان ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ راغلی وو. د سعودي عربستان په مشرۍ د دینو عرب هیوادونو او قطر ترمنځ د دینو مسایلو له کبله لانجه راغلی ده. دوی قطر د ټوریزم په ملاتړ تورن کړی دی. بلخوا د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج ځینې هیوادونه په عراق او سوریه کې د داعش سختریزي ډلې د جنگیالیو په وړاندې په پوځي مبارزه کې برخه لري. د سعودي عربستان چارواکو په دې خاطر چې د حج پر مهال د 2015 میلادي کال د ټیل ماټیل په څیر د پیښو مخه ونیسي ډېرې منابع په کار اچولې دي. په هغه پیښه کې 2300 کسان مړه شوي وو چې په هغو کې 440 شپېته تنه یې ایرانیان وو. له هغې پیښې څو میاشتې وروسته ریاض او تهران خپلې اړیکې پرې کړې. خو په سعودي عربستان کې د یوه شیعه روحاني د اعدام په نتیجه کې په ایران کې د سعودي پر ډیپلوماتیکو مرکزونو حملې وسوې. سږ کال د حج مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې هغه سیمې چې مخکې ورباندې ولکه ټینګه کړې وه له لاسه ورکړي. خو دغه ډلې لا هم په منځني ختیځ او اروپا کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د حج مراسمو په بیلابیلو ساحو کې تر 1,00,000 ډیر امنیتي پرسونل ګمارلی دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویان تورن جنرال منصور الترکی ویل
نحن بالعاده الحقيقه يمكن
ده حج مراسم لپاره زموږ د امنیتی ځواکونو شمیر هماغه دی چې د غړو شمیر یې 3,00,000 اوړي چې د امن د ټینګښت لپاره څو مسؤلیتونه وسپارل سي ودی. د امنیتی ځواک هر غړی دوه مسؤلیتونه لري. اول دا چې حاجیانو ته امن برابر کړي. دویم دا چې هر امنیتی مسؤل په خپل ساحه کې اړون پلان عملی کړي. افغان حکومت ویلي چې ساش کال د حج په مراسمو کې له افغانستان څخه تر 10,000 ډیرو کسانو برخه اخیستي چې تر 8,000 ډیر یې شزی دي.
او په افغانستان کې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د افغانستان د اکثرو ناامنو ولایتونو اوسیدونکو د لوی اختر لپاره د دې ترڅنګ چې له امنیتي چارواکو د کلکو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي د دولت له وسلوالو مخالفانو هم په کلکه غواړي چې په دغه سې سپېڅلو مذهبي جشنونو کې حملې بندې کړي. په دې اړه د کابل، کونړ، اروزګان، غزنی او کندوز په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. که څه هم امنیتي چارواکي خلکو ته د اختر شپو ورځو لپاره د کلکو امنیتي تدابیر ډاډ ورکوي، خو په دې وروسته وکړل شوی چې وسلوالو مخالفینو پر جماعتونو هم بریدونو ته مخه کړې ده. وروسته بیلګې د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د شیعهګانو پر یو جماعت بریدو چې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغه ډلې له دې مخکې په هرات کې هم د شیعهګانو پر یو جماعت د خونړي برید چې شاوخوا 10 تنه پکې ووژل شول مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. ولکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو اوریدل ویل کېږي سږ کال به شاوخوا 2,000,000 مسلمانان د حج مراسم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په وینا په سعودي عربستان کې د حج په سګنیو مراسمو کې له 10,000 زیاتو افغان حاجیانو ګډون کړی. د دې وزارت په وینا د حج په سګنیو مراسمو کې د افغان ښځو ونډه هم زیاته شوې او په سلو کې نږدې 45 ته رسیدلې چې دا د تېرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. او اوس په مو هم اسمت ساروان د موبایل ټلیفونونو په برخه کې له نویو پرمختګونو خبر کړي.
د قیمتي موټرو یوه مشهوره کمپنۍ اندروید ځیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 بیه ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوشه په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچه ده. شاتنه کمره 40 میگا پیکسل او مخکنه 8 میگا پیکسل ده. لامبورګینی وایي چې د دغه ټلیفون ریزولوشن 2560 دی او 1440 پکسل دی. پروسیسر یې 840 رامې 4 گیگا بایټ او داخلي حافظه یا میموري یې 4.8 گیگا بایټ او 1.8 گیگا بایټ حافظه ورزیاچې دی. د الفا ون بیټرۍ 3250 ملي امپایر ده او دوه سیم کارتونه پکې اچول کېدای شي.
په همدې سره دا خبری مجله پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زما همکاران سټوډیو ته راغلي. مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم چې دا مجله مخته وړي. مهرباني.
تشکر نوریاس نوري. خسته نباشین.